چې زرګونو خلکو دینی عالمانو قومي مخورو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. د لویې جرګې جوړولې د اوسنیو هیوادنیو ستونزو لپاره د تصمیم نیونې یوازینۍ لار بلله.
موږ د خوست خلکو د افغانستان خلک موجوده حالات خطرناکه بولي. لویه جرګه د حل لاره ده که نه ده؟ موږ لویه جرګه غواړو که نه غواړو؟ ټول خپل لاسونه پورته کړي. هغه لویه جرګه چې د افغانستان خلکو ته د افغانستان د ارادې تمثیل وکړي. موږ لویه جرګه غواړو که نه غواړو؟ په زوره نارې کوي.
مدني فعال داود شاه مکنزوی وویل د خوستوالو د کلک تشکل نشتون د دې لامل شوی چې مرکزي حکومت داسې مهیر کړي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي. د ویل یو شمېر کړیو په عملي او شعوري ډول ګوندونه د خلکو په نظر کې ټکولي او د ټولنې د ناخوالو له لاملونو څخه یې بللې دي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د حکومت پر چارواکو نیوکه وکړه چې یوازې د خپلو ضرورتونو پر مهال د خوست د خلکو له احساساتو ګټه پورته کوي او کله چې هدف یې ترسره شي نو بیا د خوست پوښتنه نه کوي.
همدا سیاسیون دي چې خوست ته راغلي. د خوست خلکو ته یې ویلي چې شملور یئ، غیرتي یئ، باعزت با وقار. خوست د کابل دروازه ده، اما کله چې له سټو کنډه واوښتې بیا خوست ورنه هیر شوی، بیا خوستوال هیر شوی، بیا خوستوال پاتې دي.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر قاري عبدالولي عادل د ټولو ستونزو هواری د قومونو او ولسونو په منځ کې په یووالي او اتحاد کې وباله.
که یووالی اتفاق موږ او تاسې وکړلو دا ټولې بدبختۍ به په افغانستان کې ختمیږي او سوله به راځي. په سوله کې به دی عالم، دی متعلم، دی عسکر، دی تجار، دی هر چا پیدا وي. او که چیرې سوله نه وي همداسې به دی مصیبتونو او دی مشکل سره مخامخ وو.
د افغانستان د متحد ملت ګوند په بلنه رابلل شوې غونډه کې ویناوالو د افغان امنیتي ځواکونو هم ملاتړ وکړ او د حکومت له چارواکو یې وغوښتل چې د افغان ځواکونو د منصوبینو لپاره پوره امتیازات په پام کې ونیسي او د دوی د قربانیو قدر وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د باراک اوباما اداره به ډېر ژر پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې په اړه د کانګرس د څېړنې هغه 28 پاڼې خپرې کړې چې ښایي له حمله کوونکو سره د سعودي عربستان ارتباط څرګندوي. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې د کانګرس د دواړو ګوندونو د ګډې کمیټې د څېړنې اسناد د کانګرس د ودانۍ په ډېر مسؤون او خوندي ځای کې ساتل کېږي. په دې اسنادو کې د سپتمبر په 11مه د حمله کوونکو سره له بهره د مالي ملاتړ د سرچینو په اړه هم معلومات ورکړی شوی دی. د دې رپورټ نور جزئیات فرشته چلزی اوروي.
د سپتمبر د 11مې حملو په اړه د تحقیقاتو لپاره د امریکا د کانګرس د دوه ګوندیزې کمیټې مشر باب ګرام ویلي چې راغونډ شوي اسناد سعودي ته د شک اشاره کوي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلپر د دې اسنادو ځینې مهمې برخې بیا کتلې او دې امکان ته اشاره کړې چې ښایي په لنډ وخت کې لږ تر لږه د دې اسنادو یوه برخه خپره کړي. دا اسناد ښایي په داسې وخت کې خپاره سي چې تر اوږدې مودې ملګرتیا وروسته د امریکا او سعودي عربستان روابط نازک شوي دي. پاپ ګرام د یکشنبې په ورځ په دې اړه د امریکا ان بی سي تلویزیون میټ د پرس خپرونې ته وویل هیله لرم چې امریکایانو ته د درناوي له مخې به دا پرېکړه شوې وي او دا اسناد به خپاره شي. د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د کانګرس د ګډې څېړنیزې کمیټې رپورټ په 328 پاڼو کې برابر شوی او د کمیټې غړي او د کمیټې وغړي ټیم رومر ویلي چې لږ تر لږه 28 پاڼې د پولیسو رپورټ دی. دا رپورټ د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش په سپارښتنه برابر سوی او هغه مهال جورج بوش ویلي و چې د دې اسنادو خپرول شای استخباراتي سرچینې او د معلوماتو غونډولو د لارو چارو په اړه پټ معلومات افشا کړي. داسې ګڼل کېږي چې بوش دا کار د سعودي عربستان او امریکا د سیاسي اړیکو د خوندیتوب لپاره هم کړی وي. د امریکا د کانګرس د څېړنې کمیټې او د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د څېړنې کمیسیون داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د سعودي حکومت یا د دې هیواد کوم لوړ رتبه چارواکی په عمدي ډول له هغو کسانو سره په مرسته تورن وګڼي چې د سپتمبر په 11مه یې تروریستي حملې کړې وې. په دې حملو کې تر 3000 زیات امریکایان ووژل او تر 6000 زیات زخمیان شول. د یو شمېر قربانیانو کورنۍ او د امریکا د کانګرس ځینې غړي باور لري چې له حملې سره د سعودي د اړیکو پر امکان باید زیاتې څېړنې وشي. په غو نولسو کسانو کې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مې الوتکې وتښتولې او حملې یې وکړې لږ تر لږه 15 تنه د سعودي عربستان اتباع وو. د سعودي حکومت ویلي چې د افراطي ډلو د فعالیت او د هغوی د مالي سرچینو او چینلونو د بندولو لپاره مبارزه کوي او په دې حملو کې په غلط ډول تورن شوي دي. د اسوسییټډ پرس په وینا د سعودي حکومت د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د څیړنیز رپورټ د هغو 28 پاڼو د خپرېدو هرکلی کړی چې په لوړه کچه سري بلل شوي دي. سعودي چارواکو ویلي چې د دې پټو اسنادو خپرېدل به دوی ته هم پر ځان د لګېدلو تورونو د سپیناوي موقع ورکړي. هغه لایحه چې په 28 مخونو کې د دې پټو اسنادو د خپرېدو پر څرنګوالي بحث کوي د امریکا سنات استول شوی او په استازو مجلس کې هم د دواړو ګوندونو غړي ملاتړ کوي. که دا لایحه تصویب شي د سپتمبر د 11مې په حمله کې د قربانیانو کورنیو ته به هم اجازه ورکړي چې د سعودي له حکومته تاوان وغواړي. انډیپندنت پرسپانه وایي دې مسلې سعودي عربستان ته د ولسمشر باراک اوباما پر وروستي سفر سیوری کړی و. خو د انډیپندنت په وینا سعودي چارواکو امریکا ته خبرداری ورکړی چې که دا لایحه په کانګرس کې تصویب شي دوی به په امریکا کې خپلې 5 میلیارده پانګې وپلوري.
له بلې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو چې په یمن کې د القاعده سخت دریځو په وړاندې جګړه کوي د مکله ښار بیرته نیولو په مقصد 800 سخت دریځې وژلي دي. د سعودي عربستان د دولتي خبري آژانس اس پی ای په وینا ائتلاف ویلي چې سخت دریځې له مکله څخه تښتیدلي او د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور حاجي ملاتړي ځواکونه دغه ښار ته ننوتي دي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر باندې کوي.
د ائتلاف ځواکونو چې پکې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ځانګړي ځواکونه هم شامل دي د اپریل په 3مه په مکله کې د سعودي هوایي بمباری په ملاتړ عملیات پیل کړل او ځکني ځواکونو دغه ښار محاصره کړ. په دغو عملیاتو کې په جنوبي ښار زنجبار کې هم سخت دریځ په نقشه کېږي چې له دسمبر راهیسې د القاعده تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخې د ائتلاف ځواکونو مکله ښار له سخت دریځو بیرته نیولې دي. په دغو عملیاتو کې تر 800 زیات د القاعده سخت دریځې وژل شوي دي. دغه عملیات د هغو هڅو برخه دي چې د یمن د پراخو برخو د خوندیتوب لپاره پیل شوي دي. د وژل شویو کسانو شمیر په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی او دا هم نه ده څرګنده چې آیا کوم ملکي تلفات سته که نه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په کویت کې د سولې خبرې وسوې او په نتیجه کې پر اوربان موافقه وسوه چې د اپریل په 11مه پلی سوه، خو په دې موافقه کې جهادي ډلې نه دي شاملې. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې نظامي چارواکو ویلي چې د عرب ائتلاف ځواکونو په مکله کې د القاعده پر اهدافو بمباری وکړي چې مځکني ځواکونو ته لار هواره کړي. د همدې عملیاتو پر مهال ځواکونو د مینا ادبه په نامه د تیلو ترمینال هم بیرته نیولې دي. مخکې د یکشنبې په ورځ نظامي چارواکو ویلي وو حکومت پلوه ځواکونو ریان هوایي ډګر او په مکله ښار کې د پوځي واحد یوه قومنداني هم بیرته نیولې چې شاوخوا یو کال د القاعده تر کنټرول لاندې وو. په یمن کې د عرب ټاپو وزمې القاعده د واشنگتن لخوا د دغې شبکې تر ټولو خطرناکه څانګه بلل کېږي او پر لویدیځ یې پخوا خونړۍ حملې کړې دي. تېره میاشت پر القاعده د امریکا په هوایي حملو کې ګڼ شمېر جنګیالي ووژل سول او دا دغې ډلې ته لویه ضربه بلل کېږي. د ائتلاف ځواکونو له عدن ښار څخه هم سخت دریځې پر شا تمبولي او تېره اونۍ د الحج مرکزي ښار هوته هم نیولې. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د خلیج هیوادونو مشرانو د پنجشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې سره ولیدل دوی په یمن او سوریه کې د جګړو په اړه خبرې وکړې. د دې سفر پر مهال د ولسمشر اوباما له نږدې سلاکارانو څخه یوه بن رودز په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې د کویت په خبرو کې په رغنده توګه برخه واخلي، ځکه په یمن کې سیاسي حل به پر القاعده د تمرکز کولو زمینه برابر کړي. د سولې د خبرې په کویت کې د پنځشنبې په ورځ پیل شوې.
به هم تاسو ته پیغامونه لولو چې د ولسمشر غني د نننیو څرګندونو په اړه مو ازادي رادیو ته د افغان بیسیم د 1973 شمېرې له لارې راستولې دي. قلم یار د کندهار له میوان ولسوالۍ څخه لیکلي وایي کچېری حکومت بندیان اعدام کړي دا به ډېره بده نتیجه ورکړي، له دې سره به د انتقام لړۍ پیل شي. جانان پوپل هم د کندهار له یوې بلې ولسوالۍ دامان څخه لیکلي دي چې حکومت باید زنداني طالبانو سره سخت چلند وکړي. او احسان الله هلمند څخه لیکلي دي و د اشرف غني د دې دریز مخالف یم، باید د سولې لپاره هلې ځلې وکړي او نرم دریز خپل کړي. دا هم د دې خبری خبرونی د څو مهمو مطالبو سپټی کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان په لیدلوري کې تغییر ونه لیدل شي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به مراجعه وکړي. شاغلی غنی نن په د ملي شورا یو فوق العاده غونډه ته وویل چې نور له پاکستان د سولې دراوستلو تمنه لري. خو پاکستان باید د څلور اړخیزو غونډو پر ژمنو عمل وکړي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان چې قاری سلیم نومیده له 15 تنو نورو سره نیول شوی دی. د کابل ښار د سرای شهزاده صرافان وی افغان حکومت او پچی ربیا د افغانستان بانک دی د دوی پر ضد شفافیت د څار د بنسټ راپور وڅېړي. دوی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی د کاروبار په حقله د شفافیت د څار د بنسټ راپور بې بنیاده دی، او د بلخ ولایتي شورا استازي وایي چې د دولت وسلوال مخالفان په ګاونډیو ولایتونو کې د خپلو امن و پنازایونو څخه بلخ ولایت ته ګواښ پیښوي.
زپغلا باندې علا دې خیر کی تمه